دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو کې ونډه درلوده سیګار شپږ فکټورونه له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار د یو شمیر عواملو په توګه یاد کړي دي د غیداري همدارنګه د طالبانو نه جوړجاړی د یو خاصي او وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا د حکومت کول په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره مبارزه د تیر کال حکومت په پاشل کېدو کې سهم بللې دي خو ښاغلی اشرف غنی له سیرن سره په مرکه کې چې د اګست په 14 نیټه خبره شوه په دوحې کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ناوړه وبله او زیاته کړه چې د خبرو اترو د ټولو اصول څخه پکښې سرغړمني سی بي متحده ایالاتو په دوحې کې د طالبانو سره تر وژدو خبرو اترو ورسته چې افغان حکومت پکښې ګډون نه درلود د 2020 کال د فروری په 19 نیټه له طالبانو سره توافق لاسلیک کړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل هم پکښې شامل وو له ایران څخه راپورټونه وایي چې د غیوا د رژیم پر ضد د روانو مظاهرو په ترڅ کې په تیرو 14 ساعتونو کې 14 تنه وژل شوي دي په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو ګډ ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې په ایران کې په روانو مظاهرو کې 312 تنه وژل شوي چې شپږ 50 ماشومان دي د معلوماتو پر اساس د نیول شوو کسانو شمیر هم له 14000 څخه پورته شوی او د ایران امنیتي ادارو یوازې د 2004 بیا نیول شوو کسانو هویت څرګند کړی دی د ایران خبری اژانس د راپور پر اساس په څه باندې یوه میاشت کې د ایران د 144 شهرونو وګړو او د 144 پونتونو محصلینو په مظاهرو کې ګډون کړی دی د دغه خبری رسنۍ پر اساس 412 محصلین هم نیول شوي دي په ایران کې لاغه ورسته مظاهرې پیل شوې چې د بیجابۍ په تور د میسا امینو په نوم یو نیول شوی پیغله د پولیسو په توقیف کې مړ شو په ایران کې او له ایران څخه د باندې سلګونو زرو خلکو د هغه د مرګ د غندنې لپاره د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې پیل کړې چې لا هم روان دي او په یو بل راپور کې په ایران کې د مظاهره کوونکو د ځپنی او د بشري حقوقو د ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان د ځانګړي غونډې تر پیل مخکې د امریکا د بارانو چارو وزارت مرستیال وویل امریکا د تل په څیر د ایران د خلکو ملاتړ ده چاکه سیمه د چر روان ونی به په دې غونډه کې په ایران کې د مظاهره کوونکو د ځپلو او بشري حقوقو د مسلې ارزونه وسی د دې غونډې پر کلک هم ترتیب شوی دی جرمنی او آیسلند د تیرې جمعې په ورځ د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه او په یو بل خبر کې د ایران د بارانو چارو وزیر حسین امیر عبدالین د پنجشنبه په ورځ د اسرائیل او د هغوی لویدیځ متحدین په دې تورن کړل چې په ایران کې کورنی جنگ د پیلولو دسیسه جوړوي په ایران کې د سپتمبر په 14 د میسا امینی په نوم یو ځوان نجلۍ د حجاب د نه مراتولو په تور د پولیسو په توقیف کې د مړینې وروسته لوی مظاهرې پیل شوي دي امیر عبدالین په خپل ټویټر لیکلي چې اسرائیل او لویدیز سیاستوالو پلان جوړ کړی چې کورنۍ جنگ تباهي او ایران سره ووژي خو هغه زیاته کړه چې دوی باید په دې خبر سي چې ایران نه سودان دی او نه لیبیا او زموږ د خلکو پوبه دا غوي دغه پلان ناکام کړي هغه د تبصره په داسې حال کې کړي چې دولتي رسنیو راپور ورکړي چې په دوو جلا بریدونو کې لستنه چې یو شزه او دوه ماشومان پکې شامل دي د ایران په جنوب کې وژل شوی دي له افغانستان څخه د افغانانو د انتقال د پلسیبي بهیر په ترڅ کې د کاناډا حکومت د کډوالو چارو وزارت له پاکستان څخه د سلګونو نورو افغان کډوالو د انتقال خبر ورکړی دی په کاناډا کې د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه 314 افغان کډوال او د هغوی کورنۍ پرون سهار په ځانګړي پرواز کې کاناډا ته رسیدلي دي د شاغلی فریزر په وینا په یادو کسانو کې د افغان ترجمانانو د کورنۍ او د غړو ترڅنګ هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت پر مهال له دوی سره کار کړی د کاناډا د کډوالو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې د 2018 کال د اګست میاشتې را په دې خوا څه باندې 24000 افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته انتقال شوي دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پنځشنبه پر ورځ ویل چې نه امریکا او نه روسیه پلان لري چې خپل اټومي وسلې استعمال کړي هغه د خبره لاغ ورسته کړي چې د دغه دواړو هیوادونو د استخباراتو د مشرانو سره په ترکیه کې ملاقات وکړ اردوغان دا خبره په انډونیزیا کې د جی شل هیوادونو د مشرانو د غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو او د روسیې د استخباراتي ادارو مشرانو د دوشنبې په ورځ په انکره کې مخامخ ملاقات وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي چې دغه ملاقات له هغه وروسته سوی چې روسیې په اوکراین کې د اټومي وسلو د استعمالولو اخطار ورکړ. اردوغان وویل چې هغه غواړي چې دواړو خواوو ترمنځ د نږدې خبرې اترې جاري وي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د استعمال په اړه د روسیې اخطارونو چې ویلي وو که ځمکنۍ بشپړتیا د خطر سره مخ سي دغه وسلې به استعمال کړي خبرداری جاري کړي. د میانمار پوځي حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل چې 6000 بندیان به خوشي کړي چې پکښې د برتانیې پخوانی سفیر یو جاپانی خبریال او د استرالیا یو اقتصادي سلاکار هم شامل دي. د جنوب ختیځ آسیا دغه هیواد د تیر کال د پوځي کودتا وروسته د لویې بې ثباتۍ سره مخ دی او د اپوزیشن په غړو باندې مرګونې بریدونه سوي او زرګونو کسان یې بندیخانو ته اچول سوي. دغه راز په میانمار کې لسګونه بهرني خبریالان هم د ځپونو په دغه عملیاتو کې راګیر سوي دي. د میانمار یو لوړپوړي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې 15,204 اویا بندیان چې 6,600 هم پکښې شامل دي به خوشي کړل سي. د آسیان د څار ډلې راپور ورکړی چې د مارچ د میاشتې پورې 48 ژورنالیستان لا هم په توقیف کې دي. د څار یوې ځایي ډلې ویلي چې د پوځي کودتا وروسته کله چې د آنګ سان سو چی ملکي حکومت لرې کړل سو 2300 ملکیان وژل شوي دي. بلې خوا د میانمار پوځي جنتا بیا د کودتا ضد وسلوال په دې تورنوي چې 3900 ملکیان وژلي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو دفتر سیګار په یو تازه راپورټ کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، د سولې خبرو ته د طالبانو نه لیوالتیا او په جمهوري نظام کې د طالبانو پر ادغام، د غنی د حکومت ټینګار د افغانستان د مخکنی جمهوري نظام د ړنګېدو لوی لاملونه دي. سیګار په داسې وخت کې د مخکنی جمهوري نظام د ړنګېدو د لاملونو په اړه خبر ورکړی چې د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې د ترګری مرکز مشري کریستن ابيزيد د امریکا د استازو جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو دفتر یا سیګار په تازه راپور کې د افغانستان د مخکنی جمهوری نظام د ړنګېدو شپږ لاملونه روښانه کړي دي. له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوری نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار، د طالبانو نه جوړ جاړی، د وی خاصې او وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه په ورستۍ پاشل کېدو کې سهم بللی دي. خو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له سینن سره په مرکه کې چې د اگست په 14 نیټه خبره شوه په دوحه کې د امریکا او طالبان د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته کړه چې د خبرو اترو د ټولو اصول څخه پکې سرغړونه شوې دي.
موافقتنامه دوحه کې امریکا مستقیما با طالبان با حذف دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حذف افغانان ایمایه را امضا کرد در اولویت قرار داره و تسریع بخشید سقوط دولت و اطمینان سیاسی، نظامی، اجتماعی و بین المللی بر طالبان داد که اعتماد به نفسشان بیشتر شوه که از طریق زور وارد کابل شوند.
بلخوا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری ضد څانګې مشري کریستین ابيزيد د امریکا د استازو مجلس د کورنی امنیت کمیټې د پیوې استماع غونډه کې ویل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی.
کوم ګواخ چې زه د افغانستان په اړه ډیره اندېښمنه کړم، هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ نه تر اوسه لزانه ډیره ورتیا خودلې ده. دوی ان افغانستان نه بهر ورڅیر ما سیمو کې ځینې بریدونه کړی دي، او زه د دوی لدی لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپل بریدونو لمن پراخه کړي.
د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یاد کمیټې ته وویل چې د اداره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته اندېښمنه ده، ځکه د په خبره چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګولو سره مخ دي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته په کتو او دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو، او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري د متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
بلخوا روسی چرواکو د افغانستان په د مسکو فارمټ په نوم جوړ شوی سیمه ایز غونډه کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو پر موجودیت اندېښنه خودلی، او دغه هیواد امنیتي وضعیت ورستربلی خرابیدون کې بلل دي.
موږ ټول د افغانستان وضعیت ته په یو ډول ګورو، ټول د دې په لوي دي چې له قومي او سیاسي اړخه یو ټول شموله حکومت جوړ شي، خو پښتنه دا ده چې څنګه به جوړیږي.
د طالبانو حکومت د مسکو فرمټ غونډې په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ چا په وړاندې نه کارول کیږي، او د داعش ډلې د لمنځړو لپاره لا دمه خلاص په کار شوې دي. طالبان د مسکو فرمټ غونډې ته نو بلل شوی، او لامل یې په خپل ژمنو عمل نه کول خودل شوی دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامي به طرفه او مواسق رپوټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپوټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو حکومت د مسکو فارمټ غونډه کې سوو څرګندونو ته په خبرګون کې یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان د خاورې نکارولو ډاډ ورکړي، او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې خپله خاوره او فضايي قلمرو دي د دغه هیواد په خلاف و نه کاروي. د مسکو فارمټ غونډه کې د ټول شموله حکومت په اړتیا د نجونو شونځیو په پرانستلو، د تروریزم سره پر مبارزه او ځینو نورو مسلو خبرې شوي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د چاشمبې په ورځ مسکو کې د افغانستان د حالاتو درزول لپاره د مسکو پرمټ په نوم د جوړې شوې مشورتي غونډې پریکړه ته په خبرګون کې ویلي چې طالبان د افغانستان په باب د سیمه ایزو مثبتو میکانیزمونو هرکلی کوي، او په دې غونډه کې پر سوله ییز متحد خپلواک ناپیلي او د اقتصادي پلوه یو پرمختللي افغانستان باندې ټینګار د ستاینې وړ دریځ دی. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایان زی احمد تکل افغانان سره د اقتصادي او بشري مرستو د دوام پاره د غونډې د ګډونوالو دریز هم ساینه کړي، او ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې د افغانستان او سیمې امنیت او ثبات یو بل سره تړلې دي.
لدی عمل اسلامي امارت د یو مسول حکومت په توګه د سیمې هیوادونو ته خپل ژمنه تکراروي چې هیڅ فرد او ډلې ته به اجازه ورنکړو چې د سیمې د ثبات پر خلاف اقدام وکړي، او په دې مخه موارد مخه د پټنګرو ډلو او مخدراتو کو د کښت او کاچاګ پر خلاف کوټلې ګامونه پورته کړې دي.
د بهرنی چارو وزارت له نورو هیوادو هم غوښتنه کړې چې خپل خاوره او پزاد د افغانستان په خلاف د نورو هیوادو په واک کې نه ورکړي. د افغانستان په اړه د مسکو پرمټ په غونډه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو، د نجونو ښوونځیو پر پرانیستلو، د تروریزم سره په مبارزه، د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو خوشې کېدو او ځینو نورو مسلو خبرې شوې. افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلو پیلي چې د مسکو پرمټ د مشورتي غونډې ګډونوالو د رایو په اکثریت سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. د تاس خبري اژانس د کابل له کابل ویلي چې د ګډونوالو د بحثونو ژبه څه ډېره یو شان وه، او نږدې 30% په یو نظر و. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د ټول شموله حکومت په سړې ته اشاره نه ده شوې. د افغانستان د چارو یو افغان کارپو طارق برهادي وایي چې د زمیر کابل په سرګندونو کې د روسي د دریځ تر څنګ د مسکو پرمټ د غونډې د نورو ګډونوالو دریځ هم شامل و.
اینا میگن که در حالت فعلی شناختن حکومت
خاګلی پر هادی ویل هغه وی چې په اوسنۍ شرایطو کې طالبان د حکومت پرسنټ پیژندل ممکن ندی. د دې لپاره چې د نجونو خوځینې دی پرانیزل شوی، طالبان هیڅ ډول اشاره نه کوي چې سرپرست حکومت به کله کار پای ته رسوي. حقیقت دا دی چې اوس مهال طالبان د دې توان نه لري چې کابل کې پریکړې وکړي. کوم وزیر صاحبان چې کابل کې دي د پریکړو توان نه لري او پریکړې په کندهار کې کیږي. کندهار هم نه غواړي چې نړۍ سره په مخامخ مکالمه کې راشي،
مکالمه مستقیم قرار بگیره.
د نړیوالو اړیکو یو کارپو سنگر امیرزاده وایي چې په نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود نړۍ د طالبان حکومت په اړه نږدې یو ډول دریځ لري او په یوه ژبه ورسره غږیږي. ښاغلی امیرزاده وایي طالبانو داسې اټکل کوو چې چین او روسیه به د دوی د حکومت په څنګ کې د نورو په وړاندې وزېږي، خو دی وایي داسې ښکاري چې دا اټکل سم نه و.
اما داسې ونه شو، ځکه هم موږ همسایګان او هم سیمې هیوادونه او په ټوله د نړۍ هیوادونه لکه امریکا او اروپا ټول د افغانستان کې یو داسې ټولګرونه حکومت وغوښتون کې دي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري او د متفاوت فکرونو څخه جوړ یو حکومت رامنځته شي. نو دا د ټولو غوښتنه ده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو ښاغلی حکر دا ګڼي چې د ضمیر قابلوب سرګندونې تر ډېره د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستیو تماسونو په اړه د روسیې د اندېښنو څخه منشا اخلي.
دا نږدېګت د دوی دپاره ځورونکې ده. د دوی دا اندېښنه د مسکو د فارمټ په ناسته کې جوته ده. دوی په ښکاره ویني چې په افغانستان کې ورته د ګاونډیانو په ګډون د نورو هیوادونو د پوځي تاسیساتو جوړون د منو ازغم وړ نه دي. معنا دا چې دوی ته ستاشوشو د اندېښنې شته.
د مسکو پرمټ په نوم د افغانستان د حالاتو د ارزولو په څلورمه غونډه کې د طالبان حکومت او امریکا متحده ایالاتو د حکومت استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې او پر ځای یې د روسیې، چین، پاکستان چې د دې بهیر مخکینی ګډونوال دي تر څنګ هندوستان، ایران او د منځنۍ اسیا څو هیوادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خبريالانو د خوندې ساتلو اداره سی پی جی وای د طالبانو د استخباراتو ریاست خبريالان نسی او شکنجه کوي چې له همدې عمله زیاتره افغان خبريالانو کډوالۍ ته مخه کړې ده. د سی پی جی یو رپورت وایي چې د استخباراتو ریاست د حقانی شبکې تر نفوذ لاندې دی. د سی پی جی مشر مشاور سټیون بیتلر چې تیره میاشت د پاکستان د حکومت لخوا نیول سوی و، د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د آی اس آی په څیر دي او د نیوکو زغم نه لري. شهناز نفیس په دې باره کې ورسره مرکه کړې.
هغه څه چې موږ ولیدل هغه دا دی چې د افغانستان استخباراتي اداره په زیاتېدونکې توګه د رسنیو په اداره کولو کې نیغ په نیغه لاس لري او همدارنګه د ژورنالیستانو په نیولو او ځورولو کې رول لوبوي، او له همدې امله دا د هغو ژورنالیستانو دپاره چې د خبرونو ورکولو هڅه کوي په تدریجي ډول یو ستونزمن حالت دی. ډیری تجربه لرونکي ژورنالیستان د ویرې له امله له هیواده وتلي دي.
تاسو لزینو افغان خبریالانو سره لیدلی دي، د دوی اصلي اندېښنې سوي؟
په رښتیا په افغانستان کې د خبریالانو لوی اندېښنه دا ده چې که د طالبانو په اړه انتقادي خبرونه ورکړي نو څه به ورسره کیږي. طالبان په ځایي او نړیوالو رسنیو په ځانګړې توګه په ځایي میډیا کې د نیوکو په اړه ډېر حساسیت لري. خبریالان هغه مهال له ستونزو سره مخ کیږي کله چې دوی داسې راپورونه لیکي چې په طالبانو نیوکه کوي یا هغه څه ته پوشش ورکوي چې طالبان یې نه غواړي.
سی پی جی وای چې د طالبانو د استخباراتو اداره یا ڈی جی آی خبریالان په غیر قانوني توګه بندي ساتي، د هغوی او د رسنو د مالکانو نه سختې پلټنې کوي. په دې اړه ستاسو نور څه معلومات دي؟
موږ یوه دوامداره تګلاره وینو. طالبان خبریالان په سړکونو نیسي، هغوی ویروي او ټکوي، او موږ وایو کوم طالبان چې دا کارونه کوي باید هغوی ته سزا ورکړل سي، خو تر اوسه داسې نه دي سوي. او د طالبانو مشرتابه هم زموږ پوښتنو ته ځواب نه راکوي. تر هغه ځایه چې موږ لیدلی سو، تاسو پوهیږئ طالبانو ته نوره دا هیڅ مهمه نه ده چې په بهر کې خلک د دوی په اړه څه فکر کوي.
تاسو د طالبانو د استخباراتي ادارې نه پوښتلي چې هغوی دغو ادعاو ته څه وایي؟
هو،
هر ځل چې موږ رپورت جوړو نو طالبانو او د استخباراتو له ادارې سره تماس نیسو. داسې مثالونه شته چې هغوی ځواب راکړي خو په عمومي توګه هغوی ځواب نه ورکوي.
هم دغه رنګ سی پی جی رپورټ ورکړی چې د حقانی شبکه د طالبانو په استخباراتو کې ډیر نفوذ لري، او تاسو ویلي چې جی ډی آی د خبریالانو په بیدرکه کولو، د هغوی نه پلټنو او بندي کولو کې لاس لري. تاسو دا څنګه معلومه کړې؟
په عمومي توګه خبریالان دا نه وایي چې د دوی سرچینې څه دي، خو زموږ کارمندان په افغانستان کې د استخباراتي خدماتو په شمول د نورو ادارو سره اړیکې لري او په خاموشۍ سره معلومات چمتو کوي. زه تاسو ته په ځانګړي ډول نسم ویلای چې چا موږ ته وویل. دا هغه څه نه دي چې زه یې افشا کړم، خو زه به تاسو ته ووایم چې لکه څنګه چې ما وویل، موږ د استخباراتي شبکې دننه او په حکومت کې دننه اړیکې لرو. تاسو پوهیږئ د هغو خلکو سره اړیکې لرو چې غواړي له موږ سره پټې خبرې وکړي.
ښاغلی بټلر، د خبریالانو او د رسنو د کارکونکو تختول او جبري ورکیدل په پاکستان کې هم یو لوی مسله ده، او اکثره د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی باندې تور لګولې کیږي چې د دغو کړنو تر شا لاس لري. تاسو د آی ایس آی او د جی ډی آی ترمنځ کوم ورتواله وینئ کله چې موږ د رسنو د ازادۍ د ځپولو په اړه خبرې کوو؟
دا واقعا پیچلې مسله ده چې تاسو راپورته کړې. زه نه وایم او نه غواړم ووایم چې د طالبانو استخباراتي اداره د آی ایس آی سره ورته والی لري. دوی دواړه استخباراتي شبکې دي، دوی د خپلو مقرراتو له مخې کار کوي. دوی لازمي نه ده چې د هیوادونو تاسیس شوي قوانین تعقیب کړي، او دوی په دې باور دي چې خبریالان باید په دوی نیوکه ونه کړي او په هغو حکومتونو نیوکه وکړي چې دوی ورته کار کوي.
د ریپورټونو له مخه د سی پی جی غړو له هغو خبریالانو سره وکتل چې د طالبانو له توقیف څخه خوشي شوي وو. دوی تاسو سره څه شریک کړي؟
ما په شخصي توګه له هغو ژورنالستانو سره نه دي لیدلي چې له طالبانو څخه خوشي سوي دي، خو زموږ سره د دې دپاره ځانګړی تن شته چې هغوی سره یې لیدلي. موږ چې څه موندلي هغه دا دي چې دغه خبریالان د طالبانو له منګولو څخه تر خلاصېدو وروسته په افغانستان کې د ژورنالستانو په توګه د کار کولو څخه ویره لري، او له همدې امله یې ډېر شمېر پاکستان ته تښتېدلي دي. ځینې نورو ځایونو ته په تګ بریالي سوي، او په دوی کې ډېر لږ لا اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي خو ویریږي او په افغانستان کې خپله آینده نه ویني.
ښاغلی بټلر، تیره میاشت تاسو د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے لخوا د لاهور په هوایي ډګر کې ایسار کړل شوي وي، او تاسو بیا اته ساته پورې هغوی سره وي او پلټنې درنه وکړي، دا ولې؟
زما نوم په هغه لیست کې دی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپور سوی، او دا د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا اداره کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت ما ته د ننوتلو ویزه راکړه، نو کله چې زه راورسېدم د هوایي ډګر افسران په دې اړه مشکوک سول چې ولې ما ویزه درلوده. کله چې زه د تمځای په لیست کې وم، تر سهار پورې زه هلته وم، او بیا په پاکستان کې له خپلو ځینو ملګرو سره په تماس کې سوم. بیا صدراعظم او د کورنیو چارو وزیر دواړو مداخله وکړه او ما ته یې اجازه راکړه چې هیواد ته یې ننوزم. ما ته هیڅکله په رسمي توګه د دې علت نه دی ویل سوی، خو زه پوهیږم چې دا د یوې مهمې مقالې له امله وو چې ما په واشنگټن پوسټ کې خپره کړې وه. دا ظاهرا هغه څه دي چې زه یې هیواد ته د نابللو په لیست کې اچولی وم.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي، او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وکټوریا نولانډ نه په دې تازه وخت کې په ساحل کې مهم هیوادونه موریتانیا مالی نیجر او بورکینا صافو ته د هیئت په مشرۍ تللې وه دغه هیئت د حکومت پوځ او د مدني ټولنې د مشرانو سره غونډه وکړله چې په امنیت حکومتوالۍ او د پرمختیایي موضوعاتو باندې خبرې وکړي یو د ډیرو ناوړو ګواښونو چې دغه څلور هیوادونه ورسره مخامخ دي هغه په تروریستي تاوتریخوالي کې زیاتوالی دی نولانډ د راستنېدو نه وروسته مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو نه وروسته څرګنده کړه چې امریکا په موریتانیا نیجر بورکینا فاسو کې د پاوز سره له نږدې نه کار کوي چې په خپلو کوښښونو کې د دوی ملاتړ وکړي چې خلک وژغوري د څرګنده کړه په سخت ګاونډیتوب کې د ثبات د لس کلن ټاپو په حیث موریتانیا یاده کړه او د موریتانیا کامیابي وستایله امریکا او نورو بین المللي اکټرانو په ملاتړ سره چې د تروریزم په خلاف مبارزه کوي لیکن د څرګنده کړه د موریتانیا مشرانو په ګاونډي مالی کې د واګنر قواوو په داخلېدو باندې اندېښنه څرګنده کړه چې کرملین ملاتړ کوي مرستل نولانډ وویل د تیر کال په آخر کې مالی ته د واګنر قواوو د انکشاف نه راپدی خو تر وروستۍ پیښې په پوره اندازه زیات شوي دي په ټوله سیمه کې له بشري حقوقو نه سرغړونې هم زیات شوي دي مرستیال نولانډ وویل موږ اندېښمن یو چې دغه قواوې د مالی د خلکو په ژغورنه او امنیت کې علاقه نه لري مګر د دې په ځای د خپل ځان په شتمن کېدو کې علاقه لري او په هیواد کې ماینونه ږدي او تروریستي وضع ناوړه کوي مرستیال نولانډ وویل په مالی کې د کودتا په علت امریکا قانون محدود کړ چې څرنګه د حکومتي قواوو ملاتړ وکړي او د مالی مشرانو په پریکړه سره وضع زیاته شوې ده چې د واګنر ډلې ته بلنه ورکړي دی وویل د موږ به په عین وختن کې عملیات ونه کړو مرستیال نولانډ څرګنده کړه په ډېره مثبته توګه دا داسې ښکاري چې که د مالی حکومت په 2024 کال کې د انتخاباتو د کېدو په باره کې په خپله ژمنه باندې ولاړه ده یا نه د باکو فاسو ته د خپل سفر په وخت کې وویل موقتي جمهور رئیس ابراهیم تر راوري او د دې ټیم ته په څرګنده توګه وویل چې دا بورکانا بي ده چې د هیواد د امنیت دفاع به وکړي او دوی په نظر کې نه لري چې واګنر ته به بلنه ورکړي په ټراجیکه توګه ساحل د تروریزم لپاره مرکز شوی دی ځواب هغو قواوو ته نه شي راجې کېدل چې د هغو خلکو د سوکالۍ لپاره چې دلته اوسیږي اندېښنه لري امریکا به د خپلو انډوالانو سره کار کولو ته دوام ورکړي چې د سیمې د خلکو سره مرسته وکړي د امنیتي چلنجونو سره چلند وکړي چې دوی ورسره مخامخ دي درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.